السلام علیکم ازادي رادیو اورید د سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست تایمی استاد وایي کڅام طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږیږي خو اوس مهال د دله قوله افغانان د فقر بیکاری د بشري حقوقو نقص خصوصي حریم تیری با کیفیت زده کړو امنیت او رواني ارامي نه لرلو له امله ځوریږي نصیر احمد فائق د څرګندونی پورستیو کې په هره تشیع وګړو د بریدونو په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي هغه زیاته کړې له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی په داسې حال کې دا چې تېره اونۍ په کابل او مزار شریف کې بریدونه او چاودنې وشوې چې له امله یو شمېر ملکي وګړو ته مرګ شوبله واوښته د عزیزي ګروپ مشر وایي په پام کې لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزي نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا پانګونه به د برېښنا تولید او انتقالاتو په برخه کې وي هغه زیاته کړې د انرژۍ د تولید په برخه کې به له 15 تر 16 میګاواټ برېښنا د تولید او د انتقالاتو په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د لا غوړېدو لپاره به د اوسپنې پټلۍ جوړول د راتلونکو 15 کلونو پروګرام بنسټیز اهداف وي ښاغلي عزیزي دا هم لیکلي چې د دې پانګونې له لارې به له 100 ډېرو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او میلیونونه نور به یې له ګټو په غیر مستقیم ډول برخمن شي د عزیزي ګروپ مشر د دې پانګونې د پیل لپاره په راتلونکي کې افغانستان ته د خپل سفر او له مسؤولو چارواکو سره د خبرو اترو د پیل خبر هم ورکړی دی د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت شارل ظفیر په کابل کې د طالبانو له چارواکو او یو شمېر خزینه فعالانو سره کتلي دي رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په ایکسپانډ یې خپور کړی لیکلي کابل ته یې سفر د امنیت شورا د 226 پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور و د برېټانیا د ډیپلوماټ په ورته وخت کې خوښي څرګنده کړې ده چې له خزینه فعالانو سره یې کتلي دي خو د په کابل کې د خپلو لیدونو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي طالبان بیا وایي د دوی د ریاست الوزرا اساسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د برېټانیا له شارل ظفیر سره د خبرو پر مهال د برېټانیا او نورو د مثبت تعامل غوښتنه کړې ده د افغانستان باسکټبال ویلچیر میل لوبډل سبا خپل سیالي سعودي عربستان لوبډل سره مسابقه کوي دا لوبه به د کابل په وخت سهار 8:30 بجې پیل شي د افغانستان باسکټبال ویلچیر لوبډلې د آسیایي او اوقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې په خپل لومړۍ لوبه کې نیوزیلند ته او یاد و دېش پر وړاندې ماته ورکړه دا لوبه د تایلند پلازمینه بینکاک کې کیږي د افغانستان سره په ګروپ کې د فلپین او د متحده عربي اماراتو لوبډلې هم شامل دي د پاکستان د ستري محکمې د یو قاضي اعجاز الحسن استعفا د جمعې پر ورځ ومنل شو د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د ستري محکمې دویم قاضي د چي استعفا کوي د ستري محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنځشنبه پر ورځ منظور شوی و ټاکل شوی چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په 8 وشي تر اوسه د قاضيانو د خپل استعفا دلیل نه دی روښانه کړی او اسرائیل له قطر سره موافقه وکړه چې په غزه کې د هغو برامته شویو کسانو ته درمل ورسوي چې له حماس سره دي د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې دا درمل به په راتلونکو 4 ورځو کې انتقال شي دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر سلو ډېر کسان برامته شته دوی وروسته تر دې برامته شول چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل دا خبرونه
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی په دې خبرونه کې په کورنۍ کې یو بل ته د متقابل درنوي پاکل خبرې کوو لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صافی استاد په پایل کې درته وایي کله چې موږ واړو یو سالمه کورنۍ ولرو په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي کوم مسائل باید په پام کې ونیول شي
کورنۍ تشکیل او د کورنۍ بنسټ د کورنۍ د حقوقو د اعادې لپاره ډیره مهمه خبره ده موږ تاسو عامیانه خبره لرو چې د هر کار بنسټ او تهداب باید سم کې کودل شي همداسې د دې لپاره چې په راتلونکي کې یو کورنۍ شیرازه وي یو کورنۍ په مینه او محبت سره په صمیمیت سره واستواره وي په هغې کورنۍ کې متقابل درناوی متقابل احترام موجود وي د کورنۍ د غړو ترمنځ نو د کورنۍ بنسټ ایښودل دا ډېره مهمه خبره ده موږ تاسو مخکې له دې چې یوه کورنۍ تشکیله شي یوه کورنۍ منځ ته راشي موږ عقد د نکاح مطرح کوو چې د نکاح عقد کوم شرایط لري کوم ارکان لري د دغه د نکاح د عقد نه مخکې کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ دوره ورته وایي دغه دوره څومره ارزښت لري دې مسایلو ته باید ډېره توجه وشي د دې لپاره د کورنۍ بنسټ سم کېښودل شي نو دا مقدماتي مسایل د یوې کورنۍ د تشکیل تشکیل دا مسائل باید مخکې له مخکې وڅېړل شي. مثلا یو دوه ځوانان کله چې زړه ښه کوي او کله چې دې ته آمادګي ښیي چې موږ باید کورنۍ جوړه کړو او یو ګډ ژوند ولرو، فامیل باید تشکیل کړو او موږ په راتلونکي کې مشترکه ژوند ولرو، نو د دې دوه ځوانانو د پیژندلو لپاره هغه مقدماتي او د مقدمې په شکل هغه کومه دوره چې ده چې د نامزادۍ په نوم باندې یادیږي، دغه دوره ډېره ارزښتمنه دوره ده او دغه دورې ته باید د ارزښت په سترګه وکتل شي او دې ته باید توجه وشي. دغه دورې ته او په دې دوره کې د دوه ځوانان یو بل ډېر ښه پېژندلی شي، د نورو په حضور کې او د نورو په وړاندې د دوه ځوانانو څرګندېدل، دوی یو بل سره خبرې کول او دوی یو بل پېژندل، همدارنګه د یو بل عقایدو په اړه باندې څرګندونې ولري، د یو بل د اخلاقو په اړه باندې، د یو بل د تحصیل په اړه باندې، د یو بل د اقتصادي توانایي په اړه باندې، د کورنیو د سلوک په اړه باندې، همدارنګه د کورني نظام په اړه باندې، همدارنګه د یو بل د اصل و نصب و دا مسائل هغه مسائل دي چې د نامزادۍ په دوره کې مطرح کیږي، بخصوص د دوو طرفو د عقایدو او د دوو طرفو د اخلاق او سلوک په اړه باندې باید کاملا دوی آگاهي ولري او کاملا یو د بل په اړه باندې معلومات ولري، تر څو دوی دغه بنسټ د کورنۍ ډېر ښه کیږي، دوی یو د بل په وړاندې رضایت وښیي. که چېرې دغه دوره چې د نامزادۍ په نوم باندې دي، که دا دوره سمه ترسره نه شي او دې دورې کې مثلا وخت ورنه کول شي تر څو دوه کورنۍ او دوه ځوانان د نورو غړو د حضور په وړاندې دوی یو بل سم ونه پېژني، دوی یو بل درک نه کړي، یو بل سره خبرې ونه کړي، نو طبعاً چې د دوی راتلونکی ژوند به هم د دوی کورنۍ به هم داسې نیمګړې وي او د دوی په کورنۍ کې به هغه شان چې موږ تمه توقع لرو چې متقابل احترام، متقابل درناوی، صمیمیت، هغه شان به نه وي بیا. نو دا مقدماتي دوره باید په نظر کې ونیول شي.
بله، وروسته له دې چې کورنۍ تشکیلېږي، یو اول ته خویندې ورونې د دو ترمنځ متقابل احترام بیا څومره مهم ده، که څه هم تاسو په خپل خبر کې اشاره وکړه چې دا ټول تهداب د کوژدې له وخت نه کېښودل کیږي، اما هغه وخت باید دا ټول مسایل وسنجول سي. وروسته چې بیا ځوان نور مخ ته ځي، په کورنۍ کې انجلۍ پیدا کیږي، هلک پیدا کیږي، خور غټه یې، ورور وړکۍ، یا برعکس هم دسی، د دو ترمنځ هغه متقابل احترام څومره مهم دی؟
کله چې د کورنۍ تهداب سم کېښودل شي او دغه د دواړو جانبینو ترمنځ د عقد د نکاح ته رضایت وښودل شي او دغه نکاح په رضایت باندې د دواړو جانبو په رضایت باندې د دواړو کورنیو په رضایت باندې د دواړو کورنیو په شرایطو برابرېدو باندې دغه نکاح منعقد شي، طبعا د دې نکاح تاثیرات به هم ډېر مثبت وي او دغه نکاح یا دغه عقد د نکاح به ډېر خیرازه وي او او ښه کورنۍ به تشکیل کړي. کله چې دغه تهداب سم کې خود شي، بنسټ سم کې خود شي، طبعا د کورنۍ د مشرانو نه چې هغه مور او پلار دي چې په ابتدا کې دغه کورنۍ منځ ته راوړي، دغه فامیل تشکیل کړی ده، د دوی اولادونه چې کله پیدا کیږي، د دوی اولادونه چې په فامیل کې په خبره پوهېږي او بالاخره دوی یو د بل په وړاندې یو اجتماعي خوی پیدا کوي، دا ټول د مور او پلار نه اخلي. کله چې مور او پلار په کورنۍ کې سلوک کوي یو د بل سره، کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې د کورنۍ د مشرانو، د کورنۍ د مدیرانو، رهبرانو په حیث دوی یو د بل په وړاندې سلوک کوي، عمل کوي، نو دا طبعا په ماشومانو باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې مور او پلار په رضایت باندې وي، په محبت باندې وي، په صمیمیت باندې وي، نو اولادونه هم دغه شان تربیه او تعلیم ترېنه اخلي. که چېرې مور او پلار خدای مکړه دوی ناراضه وي یو د بل په وړاندې، هغه د مخکنۍ خبرې په اساس چې دوی تهداب د فامیل صحیح نه ایښودل شوی، نو طبعا چې دغه ماشومان به هم ترېنه ځورېږي. کله چې مور او پلار یو د بل په وړاندې ناراضه وي، د نارضایتۍ نور ډېر حوادث هم لري، د نارضایتۍ له امله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راځي، په کورنۍ کې صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، اړیکې له منځه ځي، متقابل احترام چې ډېره مهمه خبره ده هغه له منځه ځي. دا ټول منفي تاثیرات لري په ځوانانو باندې، د کورنۍ په ماشومانو باندې، چې هغوی باندې مستقیما تاثیر لري. که چېرې مور او پلار کار یو د بل په وړاندې متقابل احترام مراعت نکی یا صمیمیت نه لري، نو طبعا چې اولادونه هم هغسې تربیه کیږي. نور پارته لازمه ده چې دوی که څه هم دوی کچیرې مثال دوی په خپل منځ کې سمې اړیکې هم نه لري، ولې د اولادونو لپاره دا چې دوی اولادونه پیدا کړي دي او دوی فامیل جوړ کړی ده، دوی د اولادونو لپاره باید د اولادونو په وړاندې باید سمې اړیکې وپالي، باید یو بل ته احترام ولري، باید یو بل سره صمیمیت ولري، محبت ولري، ترڅو اولادونه ترېنه زده کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده.
بله استاد، تاسو په دې باندې ټینګار کوئ چې که موږ غواړو چې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی وي، نو د ژوند پیل باید سم سوی وي، تهداب باید روغ وي. خو موږ او تاسو ډېر زیات مثالونه لرو په افغاني ټولنه کې چې کله کوزده کېږي، مشران یې په خپله خوښه کوي، ځوانانو ته دا اجازه نه ورکوي چې دوی یو بل وټاکي، اته یو بل سره خبرې وکاندي، راتلونکي ژوند پاکله یو بل سره مشوره وکړه. دغلته د کورنۍ مشرانو څومره د ځوانانو حق تر پښو لاندې کړ؟
طبعا دا متاسفانه زمونږ په افغانی ټولنه کې پخوا ډېر دا خبره مطرح وه، اوس هم څه ناڅه مطرح ده، او د دې تاثیرات واقعا چې ډېر منفي تاثیرات دي. که چېرې ځوانانو ته د دې وخت ورنه کول شي چې پخپله انتخاب وکړي، پخپله رضایت وښيي، او پخپله د خپل د ژوند ملګری یا ملګری انتخاب کړي، او دغه د راتلونکي ژوند په اړه باندې پخپله تصمیم ونیسي، نو دا به د دوی په ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات هم ولري په راتلونکي کې. البته د والدینو رضایت شرط ده، د والدینو رضایت باید پکې موجود وي، اما د اولادونو نه کله چې دوی عاقل وي، بالغ وي، هغه قانوني سن ته رسېدلي وي، او دوی په تحصیل باندې آراسته وي، د دې جرأت ولري او د دې توانایي ولري چې په خپله انتخاب وکړي، نو دوی ته د هم د رضایت حق ورکول شي. که چېرې د دواړو طرفو د عقد د نکاح رضایت موجود نه وي، نو اصلا عقد د نکاح نه مطرح کیږي، ایجاب و قبول په جبر او اکراه باندې نه منعقد کیږي، ایجاب و قبول منځ ته نه راځي. اصلا د ایجاب و قبول اصلي فلسفه رضایت ده. کله چې رضایت موجود نه وي، اصلا ایجاب و قبول نه ده شوی، اصلا عقد نکاح منعقد شوی نده، نو طبعا چې در عقد نکاح باطل عقد نکاح ویل کیږي، او دا نور حوادث هم لري راتلونکي کې. نو مور پلار او د کورنۍ مشران کله چې په خپل ځوانانو باندې سرپرستان دي، ولیان دي، نو دوی باید ډېره توجه وکړي د خپل د ځوانانو رضایت ته، د خپل د ځوانانو انتخاب ته. البته که انتخاب یې غلط وي، ورته دې وپوهول شي چې زویه یا لورکۍ ستا انتخاب غلط ده، ستا انتخاب دغه دغه نیمګړتیاوې لري، او ته باید د دې پوهه ولري. زه تا ته په انتخاب کې د زه دخالت نه کوم، زه نه غواړم چې په تا باندې فشار راوړم، اما ستا انتخاب دا ده ستونزې لري. که چېرې کورنۍ په دغسې اخلاقیاتو باندې، په دغسې متقابل احترام باندې استوار وي، نو زه باوري یم، زه متيقن یم چې اولادونه هم غلط انتخاب نه کوي، ځکه دوی سالمه تربیه لري، او دوی سالم روزل شوي دي، دوی په اخلاق باندې روزل شوي دي، دوی په اجتماعي سلوک باندې، په نزاکتونو باندې روزل شوي دي، او دوی هیڅکله غلط انتخاب نه کوي. مهمه دا ده چې کورنۍ کې ځوانانو ته کله چې دوی ماشوم وي، کله چې دوی عاقل کېږي، د همغه وخت نه په ځینو مسایلو کې د تصمیم نیولو حق ورکړي، په ځینو مسایلو کې د مشورې ورکولو حق ورکړي، ترڅو په راتلونکي کې کله چې دوی عقد د نکاح هم کوي، دوی باید ډېر هوښیار وي، ډېر هوښیارانه او ډېر په جرأت سره دوی خپل د ژوند ملګری هم انتخاب کړي، او خپل ژوند په اړه باندې مثبت تصمیم وشي نیولی.
بله استاد، مونږ داسې مثالونه هم لرو چې کورنیو په خپل سر باندې پرېکړه کړې، کوزې کړې، په دې باندې کورنۍ پوه شوي هم دي. دغه ځوانان په راتلونکي کې مخکې نه سي سره تللی، ځکه د دوی خویونه ډېر فرق سره لري، تفاهم نه سره لري، یو په یو خوا روان ده، بل په بله خوا روان ده. د همداسې کسانو واده کېږي، بیا همداسې کسان ماشومان نړۍ ته راوړي. د دغه رقم ماشومانو چې له ابتدا نه یې تهداب سم د کورنۍ نه دی ښودل سوی، کوم توان دغه ماشومان خپلې کورنۍ ته رسولی سي، کوم زیان ټولنې ته بېرته رسولی سي؟
د والدینو رضایت یا د کورنۍ د مشرانو رضایت په عقد د نکاح کې دا شرط ده، او اساسي شرط ده، اما دا په دې معنا نه ده چې دغه رضایت د تحمیل شي، دغه شرط د تحمیل شي په هغو ځوانانو باندې چې د نکاح ارکان هغوی پورې اړه لري، او د نکاح مکان هغوی باید منستراولی او هغوی باید منعقد کی. دا په دې معنا نه ده بلکه د نکاح ارکان د دواړو طرفو د اجاب قبول په اساس باندې منستراځي او منعقد کیږي. نو د والدینو رضایت باید دومره نه وي چې خپله سلیقه د ځوانانو په خلاف د ځوانانو د انتخاب په خلاف باندې یا د دوی د رضایت په خلاف باندې وکارول شي او د دوی هغه ټول صلاحیت د دوی ټول رضایت سلب شي او هغه د مور او پلار رضایت باید تحمیل شي ور باندې او دا باید منعقد شي او دا منځته راوړل شي. دغه ډول نکاحې دا ډېر کورني تاوتریخوالي په راتلونکي کې لري، نارضایتیانې لري، تنفر لري. دوی بالاخره په افغانستان کې خو داسې یو بدبختي بله هم ده که چېرې د عقد نکاح یا د کورنۍ مور او پلار یا د بل سره جوړ نه وي، نو پس د عقد نکاح دوی اصلا یو بل سره نشي جلا کولای، ځکه دوی ته عرف هم دخالت لري په افغانستان کې چې د طلاق مسالې ته څوک زړه نه ښه کوي زموږ افغانان. اما که چېرې د دوی ژوند تریخ وي، د دوی ژوند ګډ ژوند مخته نه ځي او دوی نشي کولای چې ګډ ژوند تشکیل کړي او د دوی خپل اولادونه سم تربیه کړي، سم ویروزي، یا مثلا یو کورنۍ تشکیل کړي چې هغه په اخلاقو باندې، په صمیمیت او په محبت باندې استواره وي، نو دوی ته بیا ګډ ژوند اصلا لازم نه ده چې یو د بل سره وی لري. نو همدغه عرف و عادات او همدغه پدیدې د دې باعث کی که چېرې دوه نفره د عقد نکاح یو د بل سره ډېر تریخ ژوند هم ولري اما سره جلا کېږي نه، بالاخره دغه تریخ ژوند دغه غیر اخلاقي او غیر اصولي ژوند دا بالاخره په ماشومانو هم تحمیلېږي او بالاخره دا ډېرې منفي پدیدې راوړلی شي. حتی د دې باعث کېږي چې په کورنۍ کې جرایم هم منځسری شي، حتی د حقوقو تلف شي، هغه اساسي حقونه چې په کورنۍ کې مطرح دي هغه د پښو لاندې کېږي او بالاخره د ماشومانو ته د جرمیت ذهنیت هم ورکولی شي، ځکه تاوتریخوالی چې دا اساسي عامل ده، اساسي بیروني او داخلي عامل ده په هغو افرادو اشخاصو باندې چې هغه په جرم کې داخل دي او مجرمین دي. دا اساسي عوامل دي چې څېړل کېږي د یو جرم په جرمي حالت کې څېړل کېږي او بالاخره شخصیتي دوسیه یو مجرم ته په نظر کې نیول کېږي. نو هغه جرمي حالت ته ډېر نه ورځو، راځو کورنۍ حالت ته چې دغه ډول نکاحې، دغه ډول عقد نکاح منعقد کېدل دا په کورنۍ کې ډېر تاوتریخوالي منځته راوړي او دغه کورنۍ بیا په مینه او محبت سره، په صمیمیت سره، په آرامه فضا کې په ژوند کولو سره مخته نه ځي او دا کورنۍ ډېر تریخ ژوند لري. بیا
بله، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړله چې که څه هم ژوند تریخ وي مګر دا چې رواج نه ده، دود نه ده، عرف دا رقم ده چې کله یو ځل واده وسه تر اخره به بیا مغه نفر سره مغه ژوند تیریږي، ولو کار او راز خشونت تاوتریخوالی وهل ټکول او توهینول وي. دغه ته اوس څومره بیا حق تر پښو لاندې کیږي، یعنی هر وګړی د دې حق لري چې یو آرام ژوند ولري، یو نارمال ژوند ولري. کله چې ټول ورځ ژوند په جار او جنجال وي، دغه د ځوانانو حق څومره تلف سي د خوشاله ژوند حقې؟
طبعا د هماغه شیبه نه چې د دوی عقد نکاح بنسټ په جبر او اکراه سره ایښودل کېږي، د هماغه شیبه نه حق تلفي مطرح ده، د هماغه شیبه نه، د هماغه دقیقې نه د دوی حق تلفي مطرح ده، آن تر دې پورې چې د دوی اولادونه پیدا کېږي، د دوی اولادونه په تاوتریخوالي کې روزل کېږي، اساسي حقونو نه بې برخې، تعلیم او تربیې نه بې برخې، د ښه سلوک نه بې برخې. دا ټول حق تلفیان دي، دا ټول هغه اساسي حقونه چې تر پښو لاندې کېږي. نو ماشومان حق لري په لومړي قدم کې په مور او پلار باندې چې د دوی حقونو ته توجه وکړي او د دوی حقونه ورکړي. د دوی مادي حقونه دي او که د دوی معنوي حقونه دي، هغه ټولو ته مور او پلار مکلف دي چې باید توجه وکړي. په دوهم قدم کې بیا د مور او پلار حقونه مطرح کېږي. نو په اول قدم کې چې کله د اولادونو حقوق مطرح کېږي، نو هغه د مور او پلار د روابطو پورې مربوط دي چې د مور او پلار روابط څنګه دي، آیا د دوی ګډ ژوند په سوله ییزه توګه ده نه ده، د دوی ګډ ژوند په متقابل احترام باندې مخته ځي نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو خپل ځان ته ښې مېرمنې انتخاب کړئ او تاسو باندې اولادونه حق لري چې ښې مورګانې ورته انتخاب کړئ. څه معنا چې تاسو کله چې عقد نکاح کوئ د دواړو طرفو ترمنځ باید رضایت موجود وي، دواړه طرفه باید همکفو وي، همسویه وي، هم سطح وي دوه طرفه باید یو د بل په وړاندې مساویانه اقتصاد ولري، مساویانه عقاید ولري، هم فطرت وي، دارنګه هم نسب وي، دارنګه کورنۍ دواړه هم کوف وي یا هم سویه وي. دا هغه مسائل دي چې په راتلونکي کې د یو کټ ژوند ضمانت کوي که چیرې دغه بنسټونو ته مخکې له عقد نکاح پوره توجه وشي، نو په راتلونکي کې هم دغه عقد نکاح دا به استحکام ولري او دا به په یو ښه ګډ ژوند باندې به استواره وي.
استاد، که دې ته راسو، کله چې په یو کورنۍ کې جارو جنجال وي، د مشر او کشر ترمنځ یو بل ته درناوی نه وي او د واده په زور سره سوی وي، د دغسې کورنیو هغه موقف ټولنې ته څه کېدلی سي، بیرون نورو خلکو ته څه کېدلی سي؟ کله چې په یوه سیمه کې دوی ژوند کوي، دغې سیمې نور خلک په کومه سترګه داسې کورنۍ ته ګوري؟
دغسې کورنۍ لومړی خو یو د بل په وړاندې خپل حیثیت، خپل عزت د لاسه ورکوي، ځکه که چیرې متقابل احترام نه وي، نو په دې معنا چې دواړه طرفه بې عزته دي، دواړه طرفه خپل حیثیت نه لري. همدارنګه د خپلو خپلوانو په وړاندې هم دوی ته په کم نظر کتل کېږي، د ټولنې په وړاندې هم دوی ډېر په تحقیرآمیز ډول سره ژوند لري. همدارنګه په کومه سیمه کې چې ژوند کوي، په هغې سیمې باندې ډېر منفي تاثیرات وي. کله چې مور او پلار خپل ترمنځ ښه ژوند ونه لري، په اخلاق استوار نه وي، په متقابل احترام استوار نه وي، دغسې اولادونه هم یو د بل په وړاندې احترام نه لري، حتی د مور او پلار په وړاندې احترام نه لري، همدغسې روزل کېږي. بالاخره دا ټولنې ته وړاندې کېږي. کله چې ټولنې ته وړاندې شو، نو ټولنه هم ترېنه ناراضه وي او ټولنه هم د دوی د غیر سالمې تربیې نه متاثره کېږي. نو محیط د دوی لپاره چې سالم محیط وي، لومړی باید کورنۍ سالمه وي، لومړی باید عقد نکاح سالم وي، لومړی باید دوه ځوانان چې یو د بل سره آشنا کېږي دوی سالمه وي، لومړی باید فکرونه سالم وي، لومړی باید دغه ټول بنسټیز مراحل دا باید سالم وي، تر څو اولادونه سالم وي، تر څو ټولنه سالمه وي. که چېرې دغه بنسټونو ته، دغه ارزښتونو توجه ونه شي، نو طبعا چې دا په ټولنې باندې ډېر منفي تاثیرات لري. کورنۍ چې دغو ارزښتونو ته توجه ونه کوي، هغه کورنۍ چې دوی خپل ترمنځ متقابل احترام نه لري، دوی به د خپلو خپلوانو په وړاندې هم تحقیر وي، دوی به د ټولنې په وړاندې هم تحقیر وي، په هغه سیمه کې چې اوسېږي هغوی په وړاندې به هم تحقیر وي، او بالاخره د دوی د لانجو نه، د دوی د حق تلفیو نه، د دوی د غیر متقابل احترام سلوک نه نور هم متاثره کېږي. ګاونډی به هم ترېنه منفي متاثره وي، ټولنه به هم ترېنه منفي متاثره وي، او بالاخره زمونږ محیط به هم ورسره نارامه وي، او مونږ به یو غیر سالم محیط ولرو.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو په آخر کې که په غټو ټکو کې کورنیو ته دا ولرو چې که غواړي تاسو چې په کورنۍ کې یو بل ته متقابل درناوی وي، د مشر کشر ځای معلوم وي، نو دوی څه وکړي، په شروع کې څه کول پکار دي، په غټو ټکو کې که راته ووایه؟
دته لازمه ده چې لومړی خو دوی خپل کورنۍ سالم وساتي، او خپل کورنۍ په متقابل احترام باندې عادت کړي، خپل اولادونه په متقابل احترام، دوی خپل منځ کې ښه سلوک ولري. په دوهم قدم کې دوی باید خپل اولادونه سم وروزي، په متقابل احترام وروزي، او دوی ته وخت ورکړي تر څو په ځینو مسایلو کې مشوره وکړي ورسره، په ځینو مسایلو کې تصمیم نیونه وکړي، تر څو دوی په دغه ډول باندې عادت شي. په دریم قدم کې کله چې عقد نکاح رسیږي، دوی ته باید رضایت ورکول شي، دوی ته باید وخت ورکول شي تر څو یو بل وپیژني، یو بل سره سالمه اړیکه ولري، تر څو یو بل سره وپیژني، یو بل درکي، یو بل اخلاق درکي. همدارنګه بل پړاو کې دوی باید دغه عقد د نکاح داسې منعقد کړي چې دوی لپاره ډېر منفي تاثیر کوونکی نه وي، هم د اقتصادي جنبې لحاظ نه، هم د معنوي لحاظ باندې دوی ته ډېر منفي تاثیر راوړونکی نه وي. په اقتصادي لحاظ په دې معنا چې یعنې دوی ته ډېر مصارف باید ایجاد نه کړي دواړو طرف ته، او په معنوي لحاظ باید په دې باندې نظر واچول شي، دوی ته باید د تصمیم نیونې او دوی ته باید د رضایت حق ورکول شي تر څو دوی یو د بل په وړاندې متقابل احترام ولري او یو بل درک کړي. باید
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه، او ټول اورېدونکو نه هم مننه.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د متقابل درنوي پاکله خبرې وشوي. لمک سره میلما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پارز کې چې است الله مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي ملما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یو ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه سره په مختلفو رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاتي خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي را کړ شوي. پینو آن باندې باندې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د دې ټول زندگی د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړ شوي. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه. ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه بس اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې اشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا اشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د اول خدا ټول په کړی کورو کې ژوندۍ کې متقاعدین دوم دار چې بعضې ولس پیسره کچا کورونه دلودلا، کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا دې پلان نکنه چې کوم جریزم کوته پاتې واغی هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده مونږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې مونږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه واتاس ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو مونږ هم ذاتی حیران پاتې چې مونږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او مونږ نور حیران پاتې چې د خپل چیغې چینه هم ذاتی تښتیدلی یو. نور حیران پاتې ورته چې دغه چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، دا خپل حق هم ورته ویلي، او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او دا وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو، هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته، دا بدبختۍ زندګي ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي، دا زموږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیټرول واچوي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یو نوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیه ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځي که اداري امور ته اداري امور ورکه مکتوب وزارت مالیه ته، وزارت مالیه کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیه ته دوی موږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیه وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کښېني یا رئیس چال وزرا سره کښېني، پیشنهاد دې نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کېږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس شاید وزارت له سم، ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس صاحب وزارت، هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، وی مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تېرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده، موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج و داخل کې دوی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثریت ټول پیشنهادونه ټولې جلسې چې زموږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتي کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته ما معاش نه ده راکړ شوی، ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ډبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسې وکیلانو ګذر نه، وکیل دې ګذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت و په کور کې وینانه ایرانه فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو جوانه ته خو فرش لري ته مستحق نه یې، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه نه ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. موږ ته همدا وایي چې دا ستاسې حق ده، موږ یې درکوو درته، دا ستاسې حق ده او موږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تر اوسه نه دی راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکار کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ، مطالعه کوئ، تلویزیون ګورئ، څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه وي، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به په څه شي مصروف کړو؟ دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا بامونه خرڅوو، یا به کیلي خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې هم موږ څوک نه نیسو، ته سپین ږیری، نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو، ته ځکه چې یو څلوېښت کاره یو انسان تجربه د کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. گرچه دی وطن در ټولو سره ده، موږ دی وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشی کړی، دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره یي، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتاره شوي، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ ذاتې نه پوهېږو، ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، مانه چې څوک پختنه کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت دی دا دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی سو، نه مغزه په ځای دي، حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه چې په دغسې وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خوله کې خندا نه وي، هلته ځکه دغه حقوق تر نشي کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، او د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوایي پیسې نه لرو، چاته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورشو، دا ول زه خپله زما لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالي لابراتوار پیسې کېږي، موږ د دوایي پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزادې کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درته، زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، دا چې بدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي، دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچۍ باندې واچو موږ خرڅ کړو، نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک غواړي، دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه سل روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم، دا لس کې پاتې، ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره کار چېرته چیغې ووهو، د وزارت مخکې خوا د اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی، هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د دې فعلا دا امارت اسلامي دولت ده او موږ رعیت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي، ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو، نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړې، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه، چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته اصلا اوس هدا خل زمانه یادی زه اوس خپل د ټولن مشرم نو زه خو چا ز خپل ورزم هر دروازې ته په ډیر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي مونږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسو مونږ په بودیجه کې د پروس کال څوارلس سوه یو کال کې څلور میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظورې شوي په څوارلس سوه دوم کال کې مونږ ته وایي چې تاسې اووه میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو نو بودیجه خو هم امیرالمومنین منظوري بل څوک صلاحیت د دې بودیجې نه لري نو بیا مشکل په چیشي کې ده چې توضیح نه شروع کیږي ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توضیح شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي دا مونږ سره منو زه په دې پوهېږم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن صاحب ته بلته ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي خو زه پوهېږم حمایت د پولی ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلن لپاره برحالونه د تقاوت په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زمونږ دا کېده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي دا زمونږ دولت ده مونږ رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې مونږ راټول کړي مونږ ته د قنایت راکړي مونږ اهل د قنایت یو مونږ هر موضوع سره منو په قسط یې راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته مونږ یې ورسره منو دي کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو مونږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړئ مونږ ته قنایت راکړئ ولې مشرانو سره زه خپله تللیم دغه اکثریتي وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده دا مونږ درکوو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی مونږ یې منو مونږ ورسره کوم باغ نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکي خلک دي ټولو پوهنتونو نه ویلي ټول لیسانس دي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامي د ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دې نه باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته نو د څه مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کوو مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو دې زمونږ مشران دي مونږ دې ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرې چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو او دولت نه هم شکایت نه کوو امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر سپ پر دولتي څوکيو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربه نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڼه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هته یو فرمان مو اخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو دا چې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خود غټي کراچۍ دي دغه توان خو نه لري، نو اکثریت یې زرته 50% پنځه قوطې سګرېټ او پنځه بوتله اوبه او درې بوتله نشابې یخي دا خرڅوي چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یا د دې ګټه بچي ولې په دې کې مصرف ده. یو تعداد ګدۍ هم کیدام زده ته ما چې ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، کتا چې ویډیوګانې واړې به زده ته لګم ګدۍ تم خلک مخسوي دي، ډیر خلک چې په مرکز کې مخکې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دې خپلوانو نه یو واو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرڅی بیا شوم بی کوي، هغه خرڅی د فامیلی یاشه په دې حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ خیر زکو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار دا خو ډیره سخته خبر ده، په خار کې اوسیږي د کور کرا ونه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبر ده. ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې، بل علمی ضربه موږ ته را رسیدلې، ځکه د متقاعدینو اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوی په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي، ولی باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت د متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، دغه جنجال هم په غاړه ده. او بل دا متقاعد چې د ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش به واخلم زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به سوي د باندې توهین او تاخیر ده، د چانه به پیسې ولا چې قرضدار د خوغه در غواړي کنه، نو دا مشکلات دادی چې دا خو ژوندګی نه ده چې مونږ یې تیرو دلته، نو دا په تغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سیټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري، نو دا متقاعد یا یو ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطره، ځکه موږ زندگی کړی ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی، هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به څه پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لاره هم تېنه نشته، نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپېته اته شپېته هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور څه غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچۍ غلولی شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سن د اتش پېته اووه شپېته کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم د دته مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګلو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیف وي، غوږونه به یې کاڼۍ، نو دا مشکلات وکړي، نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خوا دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو. دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځ خپل په دې نظامو کې مولي، دغه تقاوت کلمه د ابتداء نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې. په جمهوریت کې موږ اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم، دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به ویلې تخصیص لشتره، کله به یو شی ولې توضیح کړه. زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي، خو بالاخره هلته دونه وه چې وره خیر به موږ کوو، بودیجه به منظور شله، پیسې رسېدلې، ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو، ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی، ورې دی مقایسه کې له جهان سره، د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي، ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي. محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده، ولې برعکس ده او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته، ولې زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه مونږ نه غواړو، نور شیان هم مونږ نه غواړو. او تقاوت د دې لپاره ولکول کېږي، دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي، ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، مونږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زمونږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکنه ده. علم، تعلیم، قلم له مونږ نه ختم شو، نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي. نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي، یعنی مشکلات به حد به اندازه لري. ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي، چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي، مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیرو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. مونږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت یې لرو دلته، او ستاسې رعایت یو مونږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو مونږ. نور به نو څه ووایو؟ نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، مونږ ته غیر له دار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د آزادی میلمه
ਦੇ جوان خوشحال کاری چارچ چڑولی کا بل دے تا چوران دلے ہو سگت کا بل دے تا چوران دلے ہو ہر خواہ دے ہر خواہ دے خارو چلو بل دے گر بہلو دل پکی سنگ منی دل گر بہلو دل پکی سنگ منی دل کور جانا کور جانا سکھل کبل دے گرگلو دل پکی سنگ منی دل گرگلو دل پکی سنگ منی دل دے گورپا میر گروتا لگ مندر گورپا میر گروتا لگ مندر ناسری افغانی پی گئی ناسری افغانی پی گئی دل پک تم بھول گئے گرد بھولو دل پکی سنگ منی گل گئے گرد بھولو دل پکی سنگ منی گل جانا گور جانا سکھل کبل گرد بھولو دل پکی سنگ منی گل گرد بھولو دل پکی سنگ منی گل شنی کنزور یار زن مشوی دی مشو د خزان سلی پیاس پر لی راغلی دی مشو د خزان سلی پیاس پر لی راغلی دی زری ور پسی جاری زری ور پسی جاری سمی پکو گل دے گر بہلو دل پکی سنگ منی گل دے گر بہلو دل پکی سنگ منی گل گور جانا گور جانا سکھل کبل دے گر بہلو دل پکی سنگ منی گل دے گر بہلو دل پکی سنگ منی گل دے